السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې نن تاسو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې سکاتلند ته د طبي زده کړو لپاره تللې افغان جونې وایي د زده کړو تر بشپړېدو وروسته بیرته افغانستان ته ستنېږي، ځکه چې د دوی پټکو افغانستان خزینه ډاکټرانو او متخصصانو ته اړتیا لري. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشیح کېدو وروسته پر ښځو سربیره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوي دي. واشنگتن پوسټ پرون یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرې پریښودو ته اړستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. دوی ویلي ټکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نه ځي دروازې ورته کول کیږي. دا محدودیتونه پخوا هم وو، خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیرو څو اونیو کې پراخ او جدي شوي. طالبانو د تیرې اګست میاشتې په وروستیو کې د امر بالمعروف د قانون په توشیح کېدو سره محتسبانو ته دا اختیار ورکړی چې د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړوونکی توقیف کولی شي. دغه قانون که څه هم په کور دننه او بهر له یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شو، خو طالبانو یې ننګ وکړه او ویل هغه کسان چې دا غبرګونونه ښیي له اسلامه نه دي خبر. د ناروې د کډوالو شوروای په ایران کې افغان کډوالو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابروي. د شورا په ایران کې د تلې په لومړۍ نیټه د نوی تعلیمي کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې ده. په بیان کې راغلي چې ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغانان ماشومان اوسیږي. ناروې شورا او څو نور بنسټونه له هغې ډلې تعلیم تر ټولو لومړی هغو افغان ماشومانو ته ټولګي پرانیستي چې له ښوونځیو پاتې دي. په ایران کې کډوال ماشومان تر ډیره په عامه ښوونځیو کې نه نیول کیږي او ډیر کم شمیري خصوصي زده کړو ته لاسرسی لري. په پاکستان کې د یو شمیر سفیرانو کاروان ته څیرمه په یوه چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې بهرنیو ډیپلوماتانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. برید د خیبر پختونخوا په سوات دره کې شوی. پولیسو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي ټاکل شوی و چې د 12 هیوادونو سفیران په منګورا کې د سوات د سوداګرۍ خونې تر غونډې وروسته په چکر ملمجبې ته ورشي، چې په لار کې ورسره د تلونکو پولیسو په موټر چاودنه وشوه. چارواکي وایي چې د روسیې، ایران، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، ایتوپیا، اندونیزیا، پرتګال، بوسنیا، زیمبابوې، ویتنام او رواندا سفیران سوات ته تللي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفیران د ورځې تر پایه په خوندي توګه اسلام آباد ته رسول شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نړیوال جام د 14 غوره ټیمونو یو حذفي دور ته لار پیدا کړه. د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام په سی ګروپ کې دریم مقام لري. د 14 غوره ټیمونو په دور کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د سپتمبر 15 را روانه چهارشنبه له پاراګوای سره لوبه کوي. افغانستان په نړیوال جام کې تر دې دمه له ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره مخ شوی چې یوازې انګولا ته ماته ورکړې ده. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد یې غواړي په پلازمینه تیرانا کې میشت بختاشي مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. ښاغلی راما د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل چې دا کار د منځلاریتوب، زغم او ګډ سوله ییز ژوند د دودېدو لپاره کوي. هغه په خپلو خبرو کې د زغم او یو بل منلو ځینو بېلګو ته هم اشاره کړې او ویلي دي هیواد یې په دویمه نړیواله جګړه کې یهود پناه غوښتونکي له نازي جرمنانو وژغورل او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې افغانانو ته پناه ورکړه. البانیا چې د غربي بالکان یو کوچنی هیواد دی، 2.4 میلیونه نفوس لري چې سم نیمایي مسلمانان دي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د البانیا د مسلمانانو 10% یې بکتاشي مسلمانان دي او دغه مسلمانان یو شیعه مذهب صوفیانه ډله ده. خبر کې راغلي چې د بکتاشي مسلمانانو حاکمیت به واتیکان ته ورته وي او په اداري او مذهبي چارو کې به د البانیا څخه خپلواک وي. او د اوکراین په خارکیف ښار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان ټپیان شوي دي. بریدونه ورمه شپه ناوخته په هستوګنیزو ودانیو شوي. په ټپیانو کې یو اتکلن ماشوم هم شامل دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي دا بریدونه غندلي. هغه په خپل یو پیغام کې یو اربیا لویدیز څخه د لا زیاتو وسلو غوښتنه کړې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. 1900 افغان جنود سکاتلند په بیلابیلو طبي پوهنتونونو کې خپل زده کړې پیل کړې دي. دوی ویلي چې سکاتلند ته په رسېدو یې ژوند بدل شوی او اوس په طبي زده کړو بوخت دي. د طالبانو لخوا پر نجونو د پوهنتونونو تر تړلو وروسته دا نجونې لومړی پاکستان ته لاړې او هلته یې په میاشتو میاشتو انتظار وویست چې سکاتلند ته ولاړې شي. صفي الله ستانکزي په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور په استناد دا راپور چمتو کړی.
یو شمیر افغان نجونې چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وې اوس د سکاتلند په طبي پوهنتونونو کې شاملې شوې. دوی هیله داده چې هلته طب ولولي او بیرته خپل هیواد ته ستنې شي څو د هغو ښځو خدمت وکړي چې د طالبانو په رژیم کې له لوړو زده کړو، کار او ګڼو نورو حقونو بې برخې کړی شوي. معصومه زکی، زهرا حسینی، فریبا آصفی او ملکه محمدی د هغو نولسو نجونو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې د لینډا نورګروف موسسې په مرسته سکاتلند ته انتقال شوي. شل کلنې زهرا حسینی د فرانسې خبري اژانس ته وویل
زه فکر کوم چې په جراحۍ کې تخصص وکړم. زه غواړم یوه جراح شم ځکه تاسو پوهیږئ افغانستان ښځینه جراحانو ته اړتیا لري، ځکه دا یوه دودیزه ټولنه ده او په عموم کې کله چې ښځه جراحي ته اړتیا لري که جراح یو سړی وي د کورنۍ لخوا محدودیتونو سره مخ کیږي چې ښځه باید د نارینه لخوا جراحي نه شي. نو زه فکر کوم چې زما په هیواد کې د ښځینه جراح کیدل هم د ما او هم زما د ټولنې په ګټه ده.
پنځویشت کلنه فریبا آصفی د طالبانو لخوا د تخصص بشپړولو ته پرېنښودل شوه. هغه وایي بختوره ده چې اوس په سکاتلند کې تخصص اخلي.
هغوی ما ته اجازه را نه کړه چې په افغانستان کې خپل تخصص ترلاسه کړم. اوس زه فکر کوم چې زه تر ټولو بختوره ښځه یم چې دلته یم او کولی شم خپل تحصیل ته دوام ورکړم او دا فرصت لرم چې خپلو هیلو ته ورسیږم. زه واقعا خوشحاله یم.
I'm so excited and I'm really happy.
فریبا او نوری افغان جونې داسې وخت د طب په برخه کې په سکاتلند کې په زده کړو بوخت شوې چې افغانستان وارد مخه په تیرو دریو کلونو کې د ښځینه ډاکترانو او نرسانو له سخت کمښت سره مخ ده. د میندو او ماشومانو په مړینو کې لږ تر لږه دوه برابره زیاتوالی راغلی چې یو لوی علت یې د ښځینه روغتیا پالانو نشتوالی په ګوته شوی. د طب دا نولس محصلان چې د طالبانو لخوا له ګڼو نورو هغو سره له زده کړو محرومې شوي په میاشتو میاشتو په پاکستان کې انتظار وایست څو د سکاتلند ویزې ترلاسه کړي. لینډا نورګروف بنسټ چې دا نولس نجونې سکاتلند ته وړي په خپله پاڼه لیکلي چې درې کاله مخکې د سکاتلند په طبي پوهنتونو کې د دغو نجونو د شاملېدو هڅې کولې. لینډا نورګروف یو مرستندویه کارکوونکې وه چې په 2010 کال کې د طالبانو لخوا په کونړ کې وتښتول شوه. هغه وروسته هغه وخت ووژل شوه چې امریکایي ځواکونو یې د ژغورنې لپاره عملیات ترسره کړل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و او سم راځو او نيز پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ترافیکی پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړلي، د مرګ او د ناروغۍ پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړلي. مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختي تړي.
اکثر افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاکله د خبرې ډېری وي چې ځینې پال په نیک شګوم نیسي خو ځینې نور بیا له واده وروسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ویستله اوس ته څوکاله کیږي. هتا د پلار کری نه پکېږي. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه.
د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
د شګون نیول په اسلام کې حرام دي. دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی البته.
نن همدا موضوع څیړو ملتیا هم وکړئ. قدر من اورتونکو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي، که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پال سپېر ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله جنۍ نامزد تسمې بیا د خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي، یعنی څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي، چېرته حادثه څه وکړي، دا ټول د دې جنۍ په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې پای قدم ښه نه و کسان، یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلي چې کله بیا هغه واده شوی د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري، اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وایي چې د دې قدم ښه نه و زموږ په کور کې چې کله راغله زموږ په بختۍ راغلی او ډېرو ستونزو سره مو سر شو. نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي، علم تعلیم او تشن ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکر یې منفي دي، علم یعنې فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاز کې دوی ټول له علم نه بې خبره دي او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والې کیسه کوي. وایي له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزد کړله د هغوی په کور کې خسر مړ شو. چې کله خسر مړ شو اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم د ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له ده هر څه نه محرم کړې وه او خپله د خاوند یې ډېر پسخت ګیر و. اوس چې کله یې بیا بعد له څو کلونه یې واده کړه خپل کور ته بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته دردمنه کېږم. چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې به اول له پوهنتونو درسونه د شیانو نه یو ویستله. اوس ته څو کاله کېږي حتی د پلار کړی نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي او ډېرو مشکلاتو سره سر د دې قدم خراب و. او یعنې بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې، یعنې ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه. د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه یې له لاسه ورکړي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پېښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسي نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پېښه کېږي د کوژدې پېښه او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي د دغه کوژدې سره تړاو ورکوي یا پل بې بخته بولي، نو دغه پېښه د دې د قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډېر دي. د ډېر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني. پخوا پېښه نه وه سوې چې دا راغله، دا پېښه پخوا څوک نه بیکاران، اوس دغه بیکاري لا ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زېږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنه کې بیکاري زمینه برابره کړې موضوع نور برابر یغه نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نه ورسره لري هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا